مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعال منیجا صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا مهال په یو ګاونډي هېواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجا صدیقی د سګنی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا اوو میاشتو تر تیرولو وروسته خوشې شوه. هغې ویلي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیره پنځشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومیده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 1300 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هېواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هېواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشې شو. 34 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشې شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زنداني شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بالفعل د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
له یو شنونکي سره په مرکه کې به دا موضوع لږه نوره هم وشاربو. په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربان موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میگفت دغه وبونه استفاده کوي د خوړ وبنه دي دا کسبته وب ځغنه میکتم برځي میکته دلول وب روشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیر شي ذخیره ته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریه د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې بعد سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي 130 کسان محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو ادعا کوي چې له مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر 130 زیات بزګران نیولی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فعل توګه نیولی دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشهیي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
و کسان یوازې د یفتل د ومې ناحیې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران د یو مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښت یې مخه کړي. دوی خو بی طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته پوهاوی ورکړل شي، د کار زمینه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران د یفتل، پایین، بهارک، درایم او جرم ولسوالیو اوسیدونکي بللي دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالې په شل جریب ځمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال بیست سرزمینه کدام دیگه هم میکارم دیگه کار غریبی است، نه هیچ چیزی دیگه.
سش کال میشل جری بزمکی که گوکنار کردی او نور به هم بکرم، کاروبار نسته، یه وقت ماشمان دارم، نو چنگ بکرم، داغوی خوارد چنگ پیدا کرم. تیر کالی طول را چپا کرل خو یو چه تریاک میتری طول کرل، د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان یې داسې وخت د بدیل کښت د نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتم مخ پور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 13% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د یو کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د یو کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 280 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځوړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول. او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم اظهر د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده. اظهر صاحب، خبرونه تکرار لست، راپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظره څه دی؟
تاسو او بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې ادارې مبارزه مواد مخدر او ملل متحد کې د دې ورستیو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپله لاره له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلې ده. سره د دې چې یو انودسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مځکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کوکنار او لغمان او بدخشان او تخار یا بغلان ته دا محدود نه پاتې نسی، او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغږي.
از هر سبب بخی د راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکام دا د کوکنارو پر کروندو ده، له کلونو کلونو راهیسې دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولی چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپله توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته چې راغلی ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی شناختم رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده، او دې سره کوم اړیکه یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمونو او استنداردونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره بوکړي. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی و کمکونو څخه موږ کولی شو چې دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیل معیشت سره اول وو، دا خو مشکل وو. اوس چې د خلک دغه سوی ده بیرته تریاک کښته هر سوی ده، اوس طالبان و جهانی دغه کوي چې موږ سره کومک وکړي که نه دا تریاک کښت او تقریبا زیات سي. نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګران ته د مستقیم کومک.
از هر سپتا سو په حکومت کې وي په مخکینی حکومت کې ستاسو تاګلارې څه وي اوس دوی یو سلو دیش کسان نیولې دي د کوکنارو د کښت په تور باندې تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلاره وه یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فایده نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخواني رژیم ته یو نظر اندازي به وو کې په وخت هغه وخت تقریبا 3000 or 4000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خېژلی وو. اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی که گشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې این وګوي یعنی فامیل د پاره خپل کوچنیان د پاره د ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي.
دا نو چې نش کولای ډیر لاند را ته وایي اصل لطفاً اظهر صاحب چې څه پکار دی؟
دا پکار دی چې جهان یعنی دا تریا کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. که چیرې دوی تقاضا محدود سي به افغانستان هم کښت صورت نه نیسي. خو مشکل جهانی مشکل ده، باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، مشیت بدیل یا کوم پروژه چې د بزګران و د دغه مشکلات به رفسی دوی برابر بکن. جهانی مملکتون دوی سر باید به کمک بکن.
دیر از یا تمنانا قدر منوریدون که ده تیر جمهوری نظام ده مخدر و مواد و پرزد مبارزه ده وزارت معین محمد ابراهیم از هر وچیل آزادی رادیو سره خبری کولی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسی چارواکي او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب، وروستی حال څه دی هلته په کورمه کې؟
ډېره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روان و او په هغې کې یعنی له دواړو غواړو که هغه سنیانو شیګانو په یعنی په لسګونو کسان پکې وژل شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کوم په خپلو خپلو مورچو کې ناستو نو هغه له هغه ځایه راکوز شوي دي، مورچې یې خالي کړي دي او هلته اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه ورغلي دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کومه نوې جګړه نه ده شوې، ډزې نه دي شوې، که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینوم بې ځایه شوي وي، هغو بېرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه دارې چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي وو هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه و راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه و، ډز ډوز روان و په هغه ځای کې. اوس به هغې ستانه کیږي او د دې نه پس به دا کینی. پرون یوه جرګه هم شوې ده په کواټ کې او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم هلته ورغلی او په هغې جرګه کې هم دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي دی اوشی. نو دا بټولې لارې چارې چې دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورم کې دواړه غاړي چې دي که هغه سنیان دي که هغه شیاګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي، او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تریخوالی هم میلاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورمه کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغې نه بیا یو لویه جګړه جوړه شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکي قوم یا د یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا هغه لویې قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شاملې شي، او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د زمکې په سر نه کوي بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو اډیټر داوود خټکو چې د کورمې د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افراطي وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه ګڼې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورونی جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغه د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګری ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استانبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روسه له هغې چې د سوریې دویم لوی ښار حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپلو پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به یې هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغانو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړي دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکي دفاع یو بنسټ چې د یاغانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یاغانو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی ښار حلب ښار کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب ښار هغه ساحې په نشه سوي چې د یاغانو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاڅونونو له پایله د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغانو ترمنځ د 15 ورځنیو شخړو له کبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې څه باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قطر من اوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدماتو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال راډیو ته وویل:
اوس میګو که خیر وي دغه اوبونه استفاده کوو، د خوړو اوبه نه دي، د کثافات اوبه دغه نه میکته مریضي پېښه شي، که خیر وي هر وخت مرزون وي دغه نه استفاده کوو، که خیر اوس میکته دلول اوبه روشي چې نه په غرو کلرو پایپو کرو تیر شي ذخیره ته جوړ شي، که خیر میګو اوبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمې شته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي:
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پارځه کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو، یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته، پکې یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسدګي نه شي کړای، په کوټو کې دي گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی زلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل:
دا یا سبق په خما کې یا یوشنه ونه خوته یا چې شګره بي پته وي، که مسول شګره ولی بي پته وي، که بل هغه وسو سړه ولګيږي دا بیا پته وي، که ګرمي وي بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو، نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو بخي ډېر وړک ډېر دی، مکتبې کامې دي چې موږ سرپنه دی ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي:
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړونده خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست 12 ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي شي، د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده.
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسیږي. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي، زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بیرته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې، چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې، نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پرو شارو کته ورسوي، د ډېرو سختیو وسلې ده. یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سوله د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل، گر سره او سو شون چې هغه دوی اخی په خو به خل به مامن تور کوله او هغه بدلت د دې مختلفانو دی مازه کاروبار نو دا زموږ شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کیږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یاتې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خپریږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو د شیبه خبرونه د ښځو د حقونو فعاله منیژه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي چې د مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزې مسؤول وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیره پنجشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحي چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشي شو. 24 کلن صالحي د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغو هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د کانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سري میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تېره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. طالبانو تېره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړېږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ په څو شیبو کې دا موضوع له میلمنو سره څیړو. بیا هم 25 دقیقې بحث شرغلس د دې بحث ملمانی دی. پوښنه ډیپلوماټ غوث جنواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنن کې اسلام الدین مارج دواړو ملمنو ته شرغلس تویم. جنواز سب تاسو ترازو په مشخص ډول ازبکستان په ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې د غرض په نور برخه کې د پنګونو او نورو همکاریو ژمنه کړې دي، چې دغه ژمنه څومره تاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن صالح صاحب، تاسو ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ اوري تاسو میلمه ته. البته تر هغه ځایه چې لیدل کېږي او د ازبکستان د مشرتابه د کړنو څخه موږ دغه نتیجې ګیري کولی شو چې ووایو چې ازبکستان د افغانستان په استقامت کې د افغانستان سره په اړیکو کې، البته زه قصدن د افغانستان نوم اخلم، نه د اوسني زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې، کاغه انداز چې تاسو فرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې هلته افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولی شي د 15 ورځو خاطره لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو عرصو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت ته په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځانته امارت وایي، هیڅ نو دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلی دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کېږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده صالح صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره نه، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کېږي. تاسو پوهېږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځانته نوي بازارونه لټوي، ځانته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کېږي، د خپل پرمختګ د خاطره، د خپلې توسعې د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپلې اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپېژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده، او یو شبه نظامي توب نه وتې نه ده، قانونمند او مشروعیت او ملي او مسؤوله ډله نه ده، هغې سره دولتي پروتوکولي چارې ولري. البته عمومي اړیکې لري د افغانستان سره، من حیث د یو دولت سره، یو سیاسي تاریخي جغرافیا سره چې افغانستان نومیږي، اما نه د اوسني حاکمیت سره.
ډېره مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه تاسو به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړی ګام کې په تاسف سره وایم چې زه د داسې هیواد تابعه ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنې هغه نقش او رول موږ هلته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو حیاتونه ډیر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کړي، اړیکې راجوړې کړي او فعالیتونه کوي، زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي په لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. موږ د اسلامي امارت د 15 کلن بخښنه غواړم د 15 کسیز حیات سفر په ناروی کې د لومړي ځل لپاره ولید. همدارنګه موږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوه ناسته یاد نه کو، په دریمه ناسته کې د طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلوده، یعنی هغه اته کسیز هیئت هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده امارات او نورو ګاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای دی مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناسو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، موږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې موږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور. دغه ټول ټکي دي چې موږ یې کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، که هغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټول منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارات حتمان لري او یاد غوي په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد او ستاندرد نظام په جوړولو کې ونده وخت، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ شي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړ کړي. زه په ټوله کې د سیاست کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانين چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوه په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تروسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه ناتروسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي، اولته اغلې منډې ترلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بینان که داسې جزئیاتو تراسو په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 386 نوي دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکوونکو په پاکله باندې دا خپله یوه لویه خبره ده او چې نړۍ او همدارنګه په فرهنګي برخه کې پارکونو تنه تک حمام تنه تک په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل ودونه نه جوړول خوشحالي نه کول د نور مسایل په یوازې فرهنګي برخه کې بزه به یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته رایادې کړم هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګورئ هلته د لسنه وړو نجونو سره ودونه جنسي تجاوزونه او همدارنګه په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي په هغو کې نه شفافیت، بیکاري او د معاشونو نه ورکړه موږ ولیدل یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت صادق خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض که هغه جنسیتي تبعیض ده او که نور دي که هغه د عمومي او عامه خدماتو د عرضې نشتوالی ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعګان او سنیانو تکه اوس په کورمه ایجنسی کې دغه جګړې اور اخیستی ده، د هندو تبارانو حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهرین کې هم یوه حمله شوې وه. یعنې داسې ښکاري چې طالبان لکه هغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړې د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې په افغانستان کې و د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. او حقوقي برخه مې مخکې مې یاده کړه چې د بشر حقوق دي که هغه د قانون نشتوالی په افغانستان کې دی که هغه صحرایي محکمې دي. ګورئ دغه ټول هغه چالشونه هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې د یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بینټ دې مسئلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال ځکه له یوې خوا سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه یې په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهېږم که اجازه راکړې زه به یو ټکي ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه ګاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. په یو ټکي کې وایم هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسېدله او په دې کې ټولې مادې اجرا نسولې یعنی نقص شولې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل اولته ټولو ته اعلان کړه چې یا فیصله وکړه چې که چیرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ ټولنیز لحاظ صورت نمومي تاسو دغه هیواد په رسمیت یا دغه ډله په رسمیت نه پیژنو. ځکه دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي ناظر ده کینی مګر غږ څوک نه اوري.
کور ودان جنبال صاحب تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یوه حمله کې یو چینایي وګړی ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې د دغو کسانو باسونو له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازي د هر هیواد چارواکي کغه امنیتي چارواکي دی کغه ملکی چارواکي دی ډیپلوماټان دي او شیزی خو مشخصه مخی لري او عمدتاً د خپلو منافعو او د مخو په د اجرا کولو دپاره د هغې په اړه د خبرو اترو دپاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسي دي، که هغه امنیتي نظامي دي، استخباراتي دي، عمدتاً هدف یې همدغه، یعنی افغانستان ته په ډېر تاثر سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپله یو ډېر لایق او پرمختللی خبریال هستئ تاکې به ووایئ چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطر، یعنی امنیتي، نظامي، استخباراتي او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً غږېږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې کچې د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس هغه دی پر مخوري، نو دوی به په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړل، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل دې ته دوی زړه ښه نه کړ. دوی په دغه اکتفا وکړه چې موږ هستو، موږ په زوره نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالی کوم روایت چې د دوی په مغزو کې تشکیل شوی دی په مدرسو کې هماغه پلی کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري د یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل، ښوونځیو ته نه پرېښودل، یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي، سبا اوسېږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي. اوس بیا یو ځلې راشم هغه ستاسو اساسي پوښتنې ته چې دا هېوادونه کومې موخې لري. متاسفانه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون د هماغه زمیر قابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو او تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و، هغه د صدر اعظم مرستیال دی، دوی دغه ټول هدف د سفر څه و؟ فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغسې یو قرارداد لرئ امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغسې یو قرارداد مونږ سره امضا کړئ. یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه، کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول، د هغوی په ادعا، نو لطفا مونږ سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک کړئ. او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي، ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري، هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي، او ځینې نور، یعنی عمدتاً ټول همدغه امنیتي، استخباراتي او دغه خبرې دي، د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوئ چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسئولین دي، که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي، وار په وار همدغه داسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی. وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي، اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي، رئیس ورته وایي هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه ادبیات نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده غیر د نظامی امنیتي اړخ نه اقتصادي برنامه نه ګو دوی د افغانستان دپاره په ډېر خواشني سره وایم هیڅ نوه اقتصادي اجتماعي برنامه نه لري او دا ډېر د تاسف دی چې داسې مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني آن تر دې مخته لاړو چې اول ویل چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم به دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسوده چې ویلې له خپل هغه دولتي دوما ته یعنې چې زموږ ستاسو هغه ماده د ولسي جرګې کېږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي خو که هر وخت کې بیا لازم وګڼله بېرته به یې داخلوي په دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توب خو یې هېڅکله نه کوي دا کار کېدی شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کېدی شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت پېژني عین خبرې د چین هم ده تاسو ګوري چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کمه ده یوه پروژه دوی عملی نکره فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لخوا ترلاسه نه کړي تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکړه لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت ولري عواقب لري پایل ولري تر هغې مخته نه ځي
ډېر مننه مارد صاحب که په لنډو کې راته ووایاست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پېژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هېوادونه دوی په رسمیت پېژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پېژندنې دپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې یوه لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دې په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادېږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدي اقل په دا وروستیو 500 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړل شي هغه ټول د افغانستان پارشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي داسې نه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتي اقتصادي پوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسي د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاستیک سوچي هغه د امریکا ته ډېر اجازه ورکول چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي ګوري دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کیږي چې له یو هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمان راسی لبل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کارو کوي. دغه مخکې جنباز صاحب یادونه وکړله دغه د زمیر کابلوف یا شایګو را تک سیمې ته و افغانستان ته دا له ټوکو ډک نه و، ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکتل، له امنیتي ارګانونو سره وکتل. بران هغه خبرې ترازو په آخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت ته نړیوال رسمیت لاره خلاصه کی او هیواد به د آبادانی خواته لاړ شي. کنه
غرق یو ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو د نړی لدینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل په اړه خبري